السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په ځای کې لرو، نه قرض لرو، پر چا نه کوال لرو. اوس د وضعیت هم بیخي خرابه ده.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه ووایي.
راپورونه وایي چې د پنجشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوې. بریتانیا وایي د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې لس بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بشار کوشش ها کردیم چې موضوعی پنشیر
ډیر حد سیمه وکړي چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لاره حل شي، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړي.
دام نتیجه نه دادن.
دوار خواوی ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لري ولیدي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالی کې شپږ پوستین ولیدي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یو تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل:
Last night in Kabul
تیره شپه د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 130,000 کسانو په لېږدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره یې مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکي وویل شاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی و. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اگست په 10مه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاسو ګرېوان دي چې شاید د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرې شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادله تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنځشنبه پرانیستل شي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه په متحده عربی اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوز وایي دوی تروریستي ضد قطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښتل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوز وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوز د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت بلدوس بلتون غشتون که دیر فعال دی. اروپایی کمیسون وایی ده دی اتحادیه ده غریو هیوادونو پسلو که اویا بالغ نفوس ده کرونا وایرس پاوراندی واکسین شویده. ده دی کمیسون پا وینا ده هغه هدف ده چه ده روان کل پا لمریو که تاکلیو. ده اروپایی اتحادیه پا غریو هیوادونو که ده کرونا زد واکسین بهیر ده کل پا لمریو میاشتو که تاکنیو. ده اروپا پا اکثر و شتمنو هیوادونو که تر اویا سلنی زیاتو کسانو واکسین کرده. خو ده دی لوی وچه زین بیوزلی هیوادونو ده هدف ته ندی رسیدلی. اروپایی کمیسون ده جنوری پا میاشت که ویلی وچه تر دوبی پوری به ده اروپایی اتحادیه پا سلو که اویا نفوس ده کرونا پر زد واکسین شی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپورونه وایي چې د پنجشیر په خوله کې په جبل سراج ولسوالۍ او دغه راز پور څیرمه سیما ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار 10 بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سولې حل لپاره سیاسي هڅې ناکامې شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند استودیو ته راغلی. اند صاحب ستړي مشي، اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړي.
من لودین صاحب لاماسی چې تاسو ویل داسې ښکاري چې د پنجشیر کې د مقاومت هغه مقاومت چې رامنځته شوی د طالبانو په وړاندې او د طالبانو ترمنځ د سولې کومې هڅې چې روانې وي او کوم کوششونه کېدل هغې تر اوسه پورې کومه ملموسه نتیجه نه ده لرلې او له پرون راهیسې د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. نن رپورټ ورکول شو چې په ګلبهار کې د پنجشیر په دروازه کې خوله کې جبل سراج سیمو کې دغلته جنگونه شوي دي. دا جنگ وسم رپورټونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنجشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوستې نیولې دي. همدارنګه ادعا کړې ده چې هلته د دوی په مقابل کې چې څوک جنګیږي هغوی ته مرګ ژوبلا مړولې ده. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولې دي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې دی د پروان ولایت لپاره هغه لږ تر لږه په دغه جګړو کې د یو طالب د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا یې کړې ده چې مقابل لوري ته هم درنا مرګ ژوبله اړولې ده. هغه چې مقابل لوری نه مني د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او له دې پیغام نه داسې ښکاري ده چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کومې خبرې اترې چې وي کومې هڅې چې وي هغه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړله د سولې لارې چې دا موضوع حل کړو، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي متقی د پنشیر له خلکو وغوښتل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د ده په وینا جګړې ته لمن وهي په هغوی باندې د فشار راولي څو دغه ولایت د سوله ییزو لارو تسلیم کړي. پنشیر ته په وروستیو کې نه یوازې دا چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هلته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف دي راټول کړي دي، همدارنګه پخوانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال و امرالله صالح هم ویل کېږي چې په پنشیر کې دی ځان سره یې ځینې کسان راټول کړي دي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو یوه برخه هم دغه ولایت ته ورغلې دي او هلته یوه حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نه غواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کړي. په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نه ښکاري او داسې رپورټونه شته دی چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر د مسلې سوله ییز هواري ته لاره هواره کړي. تر دې مخکې یو بل شی چې و هغه دا و چې پرون شپه د بغلان له لورې نه هم طالبانو په پنشیر باندې برید کړی و. طالبانو ویلي دي چې د خاواک کوتل چې یو ستراتیژیک ځای دی دغلته یې ځینې سیمې نیولې دي او دغه کوتل یې نیولی دی.
ډېره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، زموږ د همکار اجمل ان په راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفهي ډول، البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده، د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې تیره شپه د بغلان د لارې پر خواک کوتل هم برید کړی دی او دغه کوتل یې نیولی دی. دا جګړه داسې مهال روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه یې مشورې او بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسېدلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل اسم سی کوم مشورې او بحثونه سی دوام درلوده، هغه تکمیل سوي دي، بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان سي. مرتضی به یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سي، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دای وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځنۍ ناسته د تیرې شنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړي او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. له پنشیر پرته طالبانو په ټول هېواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهه چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده خو دا خلک به په کوم لار ووزي. د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سې شنبه په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګر ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو د زیانونو یوه سروې کړې چې تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې اورو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
که دا ټوټل یو سروې وکړو، ګر چې تر اوسه دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولې خو زموږ د تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه موږ متاثره شوي او تاوان رسېدلی، چې دا ټول تجهیزات بیرته په حد اقل په هماغه پخوانۍ سطحه ورغوو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنجشنبې په ماښام ځان وژونکی برید وشو چې د نږدې 120 افغانانو ژوند یې واخیست. همداراز د دې چاودنې له امله 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. دې چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1.5 لک سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې ښایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په 2-3 اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په وروستیو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب سوی دی. سلام یو میز یو چوکی ده دو هم منزل لاندی خطا سوی و پرمزکا. کمپیوترون ده دیوالون اشکول سوی و ده دفترون او لاندی خورزول سوی و. تلویزونون سکرینون ده مسافر ده چکین ایریا تشنابون امینال تعمیراتی و زیاد. سیکیوریتی کمره در کنترول تاور تا وقتلو ده رادار و ده مخابره سیستمون ده مخابره دستگاوی. ټول په ډېر فجع شکل ټوټې ټوټې شوي وو. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم یې چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ثبت چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي وو، په بل مخ اړول شوي وو.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنا د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستی سیستم چې درته ویل ILS انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یوې د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 50 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه، تر 10-15 کاله نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوی او انسټالیشن کیږي په تخنیکی لحاظ، از فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوې میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنې زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوو هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولې هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دې دی او ویزیبلټی ډیره شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښینی. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلز، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یاداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایی چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت ورځنۍ چارو له لارې تامینوي، وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی او دمګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشتوالی په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل، خو اوس له اته منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي، ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو، اوس تقریبا اته نهه منه ته راغلی. هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي اوس نهه سوه دي، شلکم نهه سوه دي. اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو دا مخکې څلوېښت روپۍ و، دا اوس اتیا روپۍ ده. په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندزیانو په خبره، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولې تر اته سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته، تمام ورځ دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل، اوس نشته، دوه سوه دو نیم سوه کېږي، هغه هم تانګي تیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې، خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی.
مخ ولا غلطه کشم کوله کاکا، غلطه کشم کوله، هم د ورځې دوه نیم سوه پیدا کول، دوه سوه دو نیم سوه پیدا کول، وضعیت خراب شوی. یوه روپۍ هم نشته ده، بودیجه بیخي خلاصه ده، نه په جی کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کول لرو، اوس د وضعیت بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دی هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دی، روزګار خراب دی، نشته د چې مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړی ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به 400-500-300 به هم پیدا کولې. اوس هېڅ شی نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي، یو نیم کس راشي ور رسل، یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي، تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي، او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څه باندې 1400 کورنیو ته خوراکي مواد وویشل شول. چارواکي دغلته وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنیو غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنیو د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړي چې 13 ورځ او نن یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر 1400 کورنیو مواد ویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
فلحال مرکز کې 1400 کورنیو ته توزیع نن کیږي. په نورو ولسوالیو کې هم د ډېر همکاري راکړل شوې ده. دوا بوجۍ وړه، یو بوجۍ دال او دغسې مالګه. دا د ډبلیو سي لخوا د 1600 کورنیو لپاره مرکز کې شمول په 9 ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دمکلي اوسیدونکي صلاح الدین
ولس کلو دال دي او 2 کیلو مالګه د دوغوجۍ وړي. نو موږ غوښتنه د دې خیریه بنسټونو نه او موسساتو نه چې خپلې دغه کومکونو دغه لړۍ جاري وساتي. نو اوس زموږ د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دی. څه رقم حالات راله او هر څه بانکونه او مسلې او ماشینه د خلکو بند شوي دي. نو دغه کومکونو کې د ډېر جدي اقدام وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې په 1200 بېوسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې له 13 ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بندې دي او په بشپړ ډول لاندې دي پرانستل شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش د ټول مسلمانان نه دا دی چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د خدا امارت اسلامي نه مې دا دغه دی چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سه وکړي او د چې یو نظام جوړ کړي چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټولو مسلمانانو شمولیت وي او د جهان مسلمانان پرې خوشحاله وي. موږ مرو د دې دنیا نه څو والا یا الله ته پوس کوي. ورځ د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش د دې ګران علماو نه دا دی چې دا ډیر زیات په عزت او په شرافت د مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي. اور چا چې هر څه کړي وي الله رب العزت ته به جواب وایي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان یو. په هغې باندې عقیده وکړئ. منډې ترلې مه وهئ. بې نظمي مه راولئ. شی نه مه قیامته کوئ. مسلمانان وایي د الله نه وېرېږئ. د ټولو ورونو نه مې خواهش دا دی چې یو د عزت او د ابرو ژوند شروع کړئ. یو بل کره مصیبت مه رسوئ. او علما خو ډېر مسؤوله ځکه دي چې دوی په قرآن او نشان پوهېږي. دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی.
د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو. دا په ډېر تکلیف جوړې شوي دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږ دي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یدا خلک ماتی د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي و په یو رود و په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي. او دا ډېر شی دی هم داسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي، ځمکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورې. ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه اورو.
راپور نوایی د پنشیر درې پخله کې د طالبانو او د هغو د مخالف و مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 جګړه پیل شوه او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستانه د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویره چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای سبا پرانستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطوی د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. او اروپایي کمیسیون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې 70 بالغ نفوس د کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي راډیو .com. خوستیو فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد د نووزی. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د ځوانانو استعدادونو او وړتیاو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د اګست 13 ناوخته خپله خاوره خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې څرګندې کړې. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت ویل
هر افغان د هیلو ارزو لري چې افغانستان یې پرمختللی وي، افغانستان به ثباته وي. نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار دا ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد د پرمختګ لپاره مصرف که سلام اداره او مدیریت را منته شو باور وکړي چې سره افغانستان به په ډیر کم وخت نه وځي د ګاونډي هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپل خبرو کې ویل ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د مادي کورنۍ، د مادي ولس، د مادي ملت، د مادي خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغه روزګار باید موجود وي، هغه ته باید یو ست ورکړي چې تر څو هغه په دې خاوره کې پاتې شي له تاسو سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه دي انساني ټولنې چې په قرآن کې ذکر شوی دا عملی نشي، ملتونه ولسونه نورو ټولنو ته ځي چې په هغو ټولنو کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو وویل د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو، زما فکر دا دی، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ډک دغه ولس ته ضرورت دی، دغه سپین ږیرو ته ضرورت دی، دغه ځوانانو ته ضرورت دی، یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناشتې دي زنونه ورته مایوس کاری چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده. هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملا وي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد. امریکا او ائتلاف له 1,300 زیات افغانان چې په وروستیو 20 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل، د دوی له کورنیو سره په شاوخوا 2 اونۍ کې له افغانستانه وایستل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله غلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصی امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه اهمیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی
چې ازادي تر هغه وخت پورې دی یو انسان حق دی چې عمومي مسالې ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کی، هغه په ست حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسی او مدنی کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوره یي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی ووایې یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې پوهاوي چې مثال د غستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په 1314 کال کې مهمه لاسته راوړنه درلوده چې دا غي خوایل شو چې په دې 1314 کال کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړی. او همدارنګه کمیسیون په دې 1314 کال کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاری سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زړه
مننه تاسو ته.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډه وي په ډیر ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه په خوانی باکترا یا باختر چې په خوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په اړه د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدار رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خواني مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي. د زیند اسب معنا ورکي. البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ولیا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده. او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوانمرد قصاب دفن ده. او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روستنه هغه ده، د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیته محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 14 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سندخل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دی لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکشته دی انار هم پکشته دی بل د خول ملسوالی چه مثال د بلخ ولایت شرق تا پرته ده دغه ولسوالی هم ځینې تولیدات لري لکه انځر زردالو خربوزه بادام د دغه ولسوالی ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالی چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالی چې هلته هم دغه شفتالو زردالو هندوانې او خټکی هم پکې زیات د چمتال ولسوالی هم زمونږ یو زراعتي ولسوالی دي چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دی بل زمونږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه نارشایي ده چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوا مغزي او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده بل ولسوالۍ زمونږ دیدادي ده چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دی
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم هلته تللی یم موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو همداسې تللی یو په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی مزار شریف ډېر ښه ښار دی له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي ډېر ژبې پکې اوسېږي مذهبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده بیلابیل قومونه دي بیلابیل ژبې دي هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي
د مانام فرید فیصل دی د مزار شریف ښار اوسېدونکی د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم روضه مبارک دلته په ښار کې ده په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دی چې هلته هم تللی یم باغ جهاننما په خلم کې دی هلته تللی یم بلخ کې د نو ګمبت جومات دی بالای سار بلخ دی هغه جومات دی د رابعې بلخي مقبره ده دغه کومې لرغونې سیمې چې دي یا دغه ابدات چې دي د بدمرغه د تهدید دلان دي هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي هغه خونه شي کولی شي هغو سیمې ته راشي یو شمېر افغانان چې کوم دي هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري یا زړه ټول وي هغه هم کسي خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري د یو شمېر د عابدات او جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدعمل لیدلی دا اړتیا لري چې باید جوړ شي لکه نو ګنبد جومات هم دی هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدعمل لیدلی اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي د مولانا کور هم دغسې هغه هم تقریبا تر ډېره برید پورې خراب شوی دی پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده شاید دومره پیسې هم نه وي که چېرې دا جوړ شي ورغول شي جاینه سم شي سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړو بدون د شکه چې دولت تم د یو لوی مرسته ده هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي دې کولای شي دو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغه وی جوړ کړي
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکو امان څخه
ورو د تزیر سیمه چې هغه کتابونه راخستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي یا د ساسانیانو دورې د کوشانیانو دورې یا د بختیارانو دورې پورې ارتباط لري هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري همدارنګه د وهران آتشکده خپله بالاحصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوي دي چې دغه سیمی چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمه په دې باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي، او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کوم سیمه چې باستانی دي، مثال جمشید شهر دی، خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حاجی پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د ارتدی کرم الله وجهو زیارتي آرامځای دی، او همدارنګه په خل ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چېرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیا پارزه کی چیاست اللہ ممال او ملکره.
I'm not afraid.